خبرونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د قادر جنالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي د طالبانو حکومت سربېره پر دې چې ټول شمول نه دی ټول نارینه محور دی. روزا اوتم بایوا پرون چهارشنبه د جنوري 8مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت به تر هغې په رسمیت ونه پېژندل شي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بندیزونو فرمانونه لغوه نه کړي. د 2023 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او ښوونځیو او لسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او همې د 2023 کال په دسمبر کې نجونې له پوهنتونو منع کړې. دوی همداراز په پراخ کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ او غړو تایید کړی دی چې هغه نن پنجشنبه د ورپېښې ناروغۍ له کبله ساه غوره کړه. فدایی د افغانستان د هغو دینی عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې وه. په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوي و. صدیق الله فدایی په 2011 او 2012 کلونو کې په موشن کې د نارنجګل مشاعرې جوړې کړې چې د اروپا له بېلابېلو برخو افغانانو پکې ګډون کړی و. د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په بیان کې ویلي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمنه ده او لا یې هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 228,000 کسانو لپاره د څکاک د پاکو اوبو 12 نوي سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي چې د شپږو نیم زرو ماشومان لپاره یو سل سلویخ ټولګي پرانستې دي. د 2022 کال د جون په 28 او 29 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو خلکو ته درنه ځاني او مالی تاوانونه ورسول. د راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په هغه زلزله کې مړه او 1400 نور ټپیان شوي چې سلګونه ماشومان هم پکې شامل وو. او د چک رادیو وایي چې د اوکراین په اړه د رسنیو کانفرنس له پیل څخه څو ساعته مخکې نن د دوی پر وپانو د هکرانو پراخ سایبری بریتونه شوې دي. د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول او د اوکراین خاروال ویټالی پر اوکراین د روسیې د یرغله پر مهال د رسنیو پر رول ویناوې کولې. د رادیو چک په وینا هکرانو د دې رادیو ټولې وپانې او همدا رنګ د دې غونډې د دوو نورو تنظیمونکو وپانو رادیو ژورنال او اير ډیو سیستمونه غیر فعال کړی دي. د چک د جمهور رئیس او د کیف د خاروال ویناوي بیا د یوټیوب له لارې خبرې شوې دي. وسمرزو نمړی مطلب راخلو. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان ته د نړۍ په کچه هغه هیواد بللې دی چې د خوځو په وړاندې تبعیض پکې ډیر زیات دی. د فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د خوځو د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې افغانستان د یو سلو شپږ څلوېښت هیوادونو د جنسیتي برابرۍ په جدول کې اوس وروستی ځای لري. وربشو زموږ همکار همین هیواد ته هیواد صاحب تاسو ستړي مشې بخیر راغلی که د نړۍ د اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان په اړه پکې خبرې کیږي نور جزئیات راکړئ چې ولې افغانستان د دغه جدول په وروستي ځای کې دی.
مننه فریده جان، تاسو ټولو درنو اوریدونکو سلام. د نړۍ شرکت په برخو کې د خزو د وڼډې په اړه په خپل نوی راپور کې چې د جون په شلمه یې خپور کړی، افغانستان د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تبعیض له اړخه تر ټولو بد هیواد بللی دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د یو سلو شپږ څلوېښتو هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د یو سلو شپږ څلوېښتو هیوادونو له ډلې یو سلو ولس په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 95% د جنسیتي نابرابرۍ ستونزه حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې ښځې د سړیو په پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدو کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول روسي لس هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزایر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړ او تخصصي بستونه ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې خځې په ورستیو کې له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپلو ډیرو حقونو څخه محرومې شوې دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه مو پوښتل، خو هغوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د ښځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې مخکښ هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشرې روزه وتنبای وهم له طالبانو وغوښتل چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر محدودوونکي فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پېژندنې امکان نشته. د طالبانو له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او له پوهنتونونو او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او ډېر نور محدودیتونه هم پرې لګېدلي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او چارواکو د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه په وار وار کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل بللي او لا یې په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. مننه.
ډېره مننه. کورودان همین هېواد و چې د نړۍ اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان په اړه پکې نن پرون خبرې شوې دي جزئیات راکړه. لکه څنګه مو چې راپور کې واریده، د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په سطح هغه هېواد بللی دی چې د ښځو په وړاندې پکې تبعیض ډېر دی، خو دغه ادعاوې تر کومه سمې او پر ځای دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکیب سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعال قمر نیازی نه کړې ده.
ملګری ملتونه چې کوم څارنه کړې ده، نو دقیقا د یو سلو شپږسلو هېوادونو په آخري قطار کې، یعنی آخري ملک افغانستان ده چې د افغان میرمنو حقونه تر پښو لاندې دي او خپل د حقونو څخه افغان میرمنې محرومې دي. دا یو هغه زغرنده حقیقت ده چې نړیوال هم منلې ده او افغانان یې خپل هم مني چې فلحال په افغانستان کې خزی محکومې دي، محرومې دي او دقیقا د ټولو حقوقو څخه محرومې دي. هغه د پوهې او د زده کړې حق ده چې محروم دي تینا، که هغه فرض مثال د صحت حق ده محروم دي تینا، هغه امکانات صحي امکانات هغوی ته نشته. که د اقتصاد له پلوه د اقتصاد د پیاوړتیا له پلوه ورته وګورو، هم فقر هغه انتها درجې ته رسېدلې ده، ماشومان خوارځاکۍ سره مخ شوي دي. نو طبعا که دغه نړیوال سروي کوي او بلاخره دغه نتیجې ته رسیږي چې افغانستان په هغه کټګوري کې قرار لري چې بیخي صفر ورته ویلای شو، نو دلته باید نړیوال خپل مسؤلیتونه لري.
هغه لیازي هغه کوم عوامل دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند ته لمنه وهلی یا تبعیضي چلند د افغان میرمنو په وړاندې زیات شوی دی؟
دقیقا لکه څرنګه چې ټول افغانانو ته هم داسې شانتې ټول نړیوال ته واضح ده، د اوسنۍ نظام په راتګ سره، یعنی د طالبانو حاکمیت ته رسېدلو سره، ښځې خپل د ټولو حقونو څخه په افغانستان کې محروم سو، چې لومړی عامل یې د دوی خپل نظام ده. دوهم، د دوی په نظام کې هغسې کسان چې مرد سالاره دي، د ښځو همیشه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري، په ښکته سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ورته ګوري، یعنی هغوی په ذهن کې، د هغوی په مفکوره کې دغه مرد سالاري شته، هغوی ځان محترم ګڼي او ښځې ته اصلا حق او حقوق نه ورکوي. دغه ډلې ټپلې چې په دوی کې شته، دغه د دوی په مشرانو کې چې شته، هغه بیا د دغه دوهم لامل کېدلی سي. او درېیم لامل یې دا ده چې افغانان همیشه شاتګ ته ترجیح ورکړې ده تر پرمختګ. ولې؟ په دې دلیل چې هر نظام راشي یو ځلې مو شاته وړي، یو ځلې مو تحبیقي، نو په لحاظه مونږ هم زمونږ ولس هم داسې یو روحیه ځان ته اخیستې ده. اوس یو پلار تر پرونه پورې مبارزه کول خپل د لور د حق دپاره چې د تعلیم څخه بې برخه سوې ده، مونږ نن وایي چې حالت ته نو راغلې ده باید وی منو.
آغلی نیازی څه فکر کوئ د دغه حالت د مخنیوي لپاره باید څه وشي په اوس وخت کې؟
افغانان کله په دې باندې ویاړ او افتخار کوي چې مسلمانان وو، مسلمانان دي او مسلمانان به اوسېږي. او افغانان با غیرت خلق دي، هیڅ وخت په بې ایجابۍ او بې حیايي باندې نه خوشاله کیږي، که هغه ښځه یې که نارینه یې. نو مونږ د دغه حالاتو ته په کتو سره د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه لرو چې نړیوال هیڅ شی هم درته ونه کړله، ټولې نړیوالې خپل فریادونه پورته کړله، خپل استازی دروازه